سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلازاده رادیو ناوړې وستا ستړي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منع شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2020 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. د لسو تر دیرشو میلی متر پورې د باران او له پنځه لسو تر پنځوس سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د ورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزه کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او یو لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونې مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 55 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کیږي یا ټپیان کیږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراته زمرتو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوی محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې ژانس ته ویل چې د زمرتو پر افغان سوداګرو په څه باندې یو سلو شپږ څلوېښت زره ډالرو پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولې، د پنجشیر د زمرتو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستان رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېنه انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبه تر مازیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې یو نیم زر کسانو د نیولو خبر ورکړی و. بیا هم ستړي مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې رسره تیر روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي غوښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځل یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران پیران کې دیره دي. نور تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسې اسامه بن لادن د 2020 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ کښته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی و چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس نا وخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلي ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د تپیزه د بیت رسول لپاره د اقدام او نړیوال سیالیو ته د دوی درستنیدو ته د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د بنسټونو په تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصول له مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په دړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 د یوازې لوب نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غه کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابر کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړي کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې 2 ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2020 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د 2 ځل لپاره هم پکې برخه وانه شي اخیستلی. د ورزش د حقوقو ائتلاف په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیک ډول شوی، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځي او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غراضي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعان د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په جنوبي کوریا کې په زرګونو پوځیان او د وروژنې وسایط هڅه کوي چې له شپږو ورځو راهیسې د لګیدلي ورونو مخه ونیسي او وی وژني. په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو ورونو په وژلو کې مرسته کوي. په دې اړه درته د احمد شیبه راپور لرو چې تر هغې وروسته د روژې رنګونو ساسي واکس پاپونه لرو. تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واورئ.
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او بیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسکونو کسان ټپیان شوي دي چې د دوه لسو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر 30 ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دک سو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د اورونو له امله د اوسم ښار ډېر له 100 کلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي، ډېر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اویسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګ یانګ، یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خبرې شوې دي. د جنوبي کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اویسونګ اورونه ډېر پراخ او په چټکۍ پسې پراخي شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اویسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیشې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅې کوي. په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټر هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
دروژی رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خولم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول اوریدونکو تر دې دم پر روزه ډیره خطر شوه ځکه موسم په کې ډیر خاص موسم ده نو خلک راوځي مدګین د اختر د پاره نیسی
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روزمات شیبه د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ساسه روزې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منزور کړي او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روزه غواړم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاو ددی وړاندې به جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخې دلایم
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړی دي.
دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکو دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کوم.
ما ژوند ته زیږې او کمیږي یو سره چې د لرګي جګټي زیږې به سره کمیږي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشا جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزي او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواری او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو
بیا بعد کې دلته کې تازه آباد شو بالا مانا سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي هغه عجیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لې به خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2016 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نور مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینوار څخه واور.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی. خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو اجتماعی غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ دوی تاسو خپل بهیر ته راغوښتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډله ییز ډول څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری پنځه ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې. دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروګرامونه به مو سره بوسازان مو ټرینران به مو دوی به مو روزنه، دوی ته به مو سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه ورکوله او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پوری چزما سره معلوماتي د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو. دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه، دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دوشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده. نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې، کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، دی په بدو بدل کې به لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم په دودونه پد کلتور به چې هغه ملا متون کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی سرګاری دواړو طرف دپاره یعنی د دغو فکری رغونې دپاره او ذهني سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاد په طرف باندې یوسو، نو دې دپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه تر سره کوو، یا به مړی ژوندی اوسلو، هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه بدل شو چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه، او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه و، نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پہ فکر باندھی اور اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو، خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کو، خاص کر دغه زمو خپل کوم تورنیس دوتونه شو، په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی، او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې یې کی چرته په معلومات کمی، نو زمونږ د همدغه په فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی، چې معلومات زیات تر څو معلوماتو په زیاته شونه په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخې ته کراشم، د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی، د دوی په ایڈیٹ کی، د دوی په ڈیزائن کی، د دوی په کمپوز کی، او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خوښه کې به د دوی ایڈیٹ، کمپوز او ڈیزائن په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی، جمهوریت په وخت کې به پنځلس ورځې نه افتواره پنځلس ورځې نه، خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجه نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي، او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي، اوس مشکلات لرو غونډې واقعي چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره. تاسو څه پلان لري چې څه به کار کوي؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو، او ټولنیزو رسنیو ته راشو، او همدارنګا دی حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پوری تر دې د زما د معلوماتو په اساس ممکن کومه ځته ولري، په دوز کسانو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی دا دوی باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی، چې د روزي نوران دی مو د لړۍ غلمړی قدم کې خود نزی پنیک پال سم چې ان شاء الله دغه سلینیز لړۍ په پیل کوو، چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي، نو بیا به همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي، نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دي دا پر مخ وړو، او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره او پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب، تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی، د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه، یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي. او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې، او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوی څه نه پکې موندل کیږي. او د پوینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي. نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نور لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې ورسته حل لار او خپل ټولنې ته متوجه شوی دی، خو نه یوازې د نظریه او حل لار تر خپل ټولنې پوري محدود پاتې شوی دی، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړي پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لار ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلای شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشته والی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وای.
لنډ کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې هغه زیات بلې تراژیدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اسلامه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواد دردونه څخه مې هغه سي هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې، خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسان تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مجلسان ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي،
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره سوله تجربه ډېره سوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې هم کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډه کمه را غونډه کمه هغه سمې ونه سوې راڅخه پاتې سولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه څه ونه سو زما په نظر باندې، نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې، زما په نظر باندې دا مشابهت په لازما نظر دی، نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسه لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته ده تکمیل، کیسه نیمګړی تاک لخپل ووره وسو ده انګور، کیسه نیمګړی ونی خوب کی مڼې ونی، ونی خوب کی مڼې ونی، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند خزانونه د یتیم او کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلي ګروانونه یې ځګیر وکړي بیتنوی وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بم جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستورې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سوه دیوالونه د مکتب د زنګ پستونی کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپي سوې حافظې الوتل چیرې شخ کوي وزرونه یې جړې توبه نیولې آدم سته خودرخانه یې د ورکه سوې پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب به تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه که یک کردار ده شهی نسته ده ملی هندار متن وسخه سوی زنجلی خوب به تعبیره ساقسته خو ساقی نسته د تکمیل کسانی مگری تاک لخبل او روزو د انگور کسانی مگری
لاغلی ملال چخم مننه چی دا شیری پا زدی را رویا دی بی مجلی ولو راو دا ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور په اړه د اوبو ژوندۍ په نورستان کې لډېرې پخواره حصے دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژوندۍ له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژوندۍ د ولسی سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژوند له هم پکې فعال دي ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي.
په نورستان کې له هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره پوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیات دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښي د ماشینی د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوه ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کراونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخ کی خو منګ اوریدل دي چې د سیو
غړتي کا دستا وې او هغه سره وډو کول وې دې ساحه کې تر اوسه ماشينونه نه دراغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د غجرند کې وډو کوي
ځای وسیدون کې به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکه خړوبولو د چاپیریال د خکلا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دې دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشينونو بدلی شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه هم ډېر راپور سره دا خبری مجله را خوندوم تر بلی ویمو زحمت شیبر پخته سپر
سدا ماتا داس چ پردے پردے اختاری گی سبا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بگا کم تراتا سبا کواز بگا کم لائے دست مخال نشمار مزگار الوقت بعد سو پلور بیا کم پری دل دسپوک مې پلور بیا تم پریدا البتوا دسپوک مې پلور بیا تم پریدا تلزنا قدر حز ما دوخ کن پری یو تی چی قدر حز ما دوخ کن پری او وایتنا سمر مشتری در لپیدا کم وایتنا مشتری در لپیدا کم تراتا سبا سبا کود و بیگا کم او پریدا چلوز من کرو مدیر کیا کم پریدا چلوز من